د سهار لاس پچشوي د ازادي رادیو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شبر کوربایم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ سپه دوله شپږنی وي په ټول افغانستان کې خپریږي. د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولی شي. وړاندې په دې خبرونه کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف څرګندونې خپرو چې د افغانستان په اړه یې کړې دي، او د افغانستان نوي منتخب حکومت ته هیله من دی چې د دواړو هیوادو ترمنځ به ورسره یو تفاهم ته لاره هواره شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې صفی الله سنگزی خبرونه اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو هیله مندي ښودلې چې د افغانستان منتخب جمهور رئیس اشرف غنی احمد زی به د لوړې له مراسمو وروسته ډیر ژر د کابل او واشنګټن ترمنځ زمینتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. د غزنی اجرستان ولسوالۍ ته مرستندوی ځواکونه رسیدلي، او د امریکا پوځي مشران وایي د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې پر ضد مبارزې به زیات وخت ولګیږي. پوره خبرونه. د امریکا متحده ایالات هیله مند دی چې د افغانستان منتخب جمهور رئیس اشرف غنی احمد زی به د لوړې له مراسمو وروسته ډیر ژر د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک کړي. د خبره د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست د جمعې پر ورځ وکړه. ارنستونه ویل چې اشرف غنی به کله دا سند لاسلیک کړي. ټاکل شوی چې اشرف غنی د دوشنبه پر ورځ د نوي ولسمشر د دندې لوړه وکړي. حامد کرزی د دې تړون د لاسلیک کېدو ډاډه وکړه. د دې تړون لاسلیک کېدل به په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د یو شمېر نړیوالو ځواکونو اوسېدو ته قانوني لار هواره کړي. د غزنی اجرستان ولسوالۍ ته مرستندوی ځواکونه رسیدلی دي. پر دې ولسوالۍ د دولت مخالف وسلوالو ډلې یې حمله کړې، او په تیرو دوه ورځو کې د ملکیانو په ګډون د شاوخوا شپږ کسانو د وژنې راپورونه خبر شوې دي. د غزنی والی محمد موسی اکبر زاده ازادي رډیو ته ویل چې سیمې ته کومکي ځواکونه استول شوي، او وسلوال به د اجرستان ولسوالۍ د نیولو فرصت پیدا نه کړي. غزنی
هغه ولایت چې په دې کې حتی یو خارجي بوت او چپک نهسته، نه په منطقي لحاظ باندې او نه په شرعي لحاظ باندې داس خلکو په مقابل کې جنگ نه منطق اجازه ورکوي او نه شریعت.
په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت استازو د اجرستان ولسوالۍ وزن د اندېښنې وړ بلله، او وی ویل یو شمېر ملکیان وسلوالو برمته کړي دي. په لغمن ولایت کې د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې څلور تنه وژل شوې دي. د دې ولایت ویان سرحدي ځواک ازادي رډیو ته ویل دا حمله د جمعې ورځې په مسپخین محل شوې، او د زرقاوي په نامه د طالب وسلوالو یو قومندان هم پکې وژل شوې ده.
دا لنګار ولسوالۍ اړوند د سنگره درې په بابا خاکسیمه کې د احساس ځکونو د بي پيلوټه تیرې په راکټي بریټ کې د مخالف وسلوالو مشهور قومندان زرقاوي د خپل دریو تنو ملګرو سره یو ځای وژل شوې ده.
د لغمان ولایت ویاند عمر زوک زیاته کړه امنیتي ځواکونه د زرقاوي په نامه د وسلوالو د دغه قومندان په لټه کې وو. په کندوز ښار کې نن سهار د یو ماین په 14 کې درې ملکیان ټپیان شول. د کندوز د امنی قومندانۍ ویاند سید سرور حسیني ازادي رډیو ته وویل دغه 14 نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د کندوز ښار په مرکز کې د ملي اردو پیو رینجر موټر کې د کینول شوی ماین له عمله وشو چې ملکیان یې ژوبل کړل. بلې خواته په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې په دې 14 کې څلور ملکي وګړي ټپیان شوي. د یادونې وړ ده د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې څه کال له پیل څخه دا تقریبا 10 پوځي موټر ده چې پکې د مقناطیسي ماین 14 کېږي، خو تر اوسه پورې په دې اړه څوک نه دی نیول شوی. د دې پیښې ابراهیم چا په غاړه نه ده اخیستی. او د هم په کابل کې د جنوب بهرنی سره پوړندې د افغان یو پیر بای یو امریکایي ډالر شپږ پنځوس افغانۍ نوي پوله، یو یورو دوه اویا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند یو نوي افغانۍ، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ او پنځوس پوله، زر ایراني تومانه اولس افغانۍ او نوي پوله، او زر پاکستاني کلداري پنځه شپږ پنځوس افغانۍ. بیا هم خرغلی. د امریکا پوځي مشران وایي د اسلامي دولت بنسټ پالي ډلې پر ضد مبارزه باندې به وخت ولګيږي. د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل د جمعې پر ورځ خبرې لاندې ته وویل موږ د دې ډلې چې د عراق او سوریه پراخې سیمې په واقع دي د کمزور کولو او لمنځوړلو په پیلامه کې یو نه په خاتمه کې. د امریکا د پوځ د لویو درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارټن ډیمپسي وویل هیله مند دی چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد ټینګه او دوامداره مبارزه وشي.
They wait
the Daesh president mubariza po parlapse dawal dawamdarawi aw da mubariza ba waqtunisi د زیاته کړه په سوریه کې د هغه سیمو د برتنیولو لپاره چې د اسلامي دولت د وسلوالو تر واک لاندې دي د مخالفانو د یو دولس یا پنځلس زره کسي ځواک چې د لویدیځي ملاتړ وکړي اړتیا لیدل کیږي. په عین حال کې د عراق ولسمشر فواد معصوم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال په خپل هیواد کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د امریکا پر مشرۍ د ائتلاف جوړېدل وستایل. د عراق جمهور رئیس دغې بنسټپالې ډلې پر ضد د زیاتې سیمه ییزې همکارۍ غږ وکړ. برټانیا، بلجیم او ډنمارک هم د جمعې پورز د اسلامي دولت پر ضد ائتلاف کې شامل شول. د برټانیا پارلمان په غوښ اکثریت په عراق کې د اسلامي دولت د سختري ځډلې پر ضد هوایي بریدونو ملاتړ وکړ. د پارلمان غړیو او ساعت پر دې خبرې وکړې چې د برټانیا هوایي ځواکونه د اسلامي دولت پر ضد په عراق کې په عملیاتو کې برخه واخلي. څرنګه لدې خبرو وروسته 540 غړیو موافقه رای ورکړه او 340 غړیو مخالفت وکړ. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرن پارلمان ته په خپل وینا کې ویل چې د اسلامي دولت وسلوالو خپل خشنه څیره څرګنده کړې ده. بل لور ته ډنمارک او بلجیم هم پرون اعلان وکړ چې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت پر ضد په مبارزه کې شریکيږي. او ورسته خبر دا چې د ایران ولسمشر د نړۍ له پیاوړي هیوادو سره د ایران د اټومي لانجې په اړه په خبرو کې پر اورو پرمختګ انتقاد وکړ. حسن روحانی پرون ویل چې د تیرو څو ورځو په خبرو کې ډیر اورو پرمختګ کیږي. روحانی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ له خبريالانو سره خبرې کولې، وویل د دې موافقه لپاره ټاکلې ضرب الاجل رانګدې شوې ده. د ایران او د امریکا، برېټانیا، چین، فرانسې، روسیې او جرمني د استازیو د خبرو دوهم دور د سپتمبر په 19 په نیویارک پیل شو. راپور نو وایي چې خبرو کې په دې برخه کې چې ایران خپلې اټومي هڅې پراخې نکړي او په بدل کې پر دغه هیوات لګي دلی بندیزونه لکشي، خورا لک پرمختګ شوی دی. نو د سیمه او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځني سپد دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان سر ریاست د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د افغانستان له وروستي سیاسي تحول سره به دغه هیواد پیاوړی او متحد شي.
وډ کلمینیټ ان دی ایمرجنس اف ا سترونګر مور سټیبل اند یونیفاید افغانستان.
په دې خبرونه کې به د نواز شریف د سرګندونو ترڅنګ په یو تحلیلي مطلب کې دا هم واورې چې ولې په تیرو لسو کلونو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اعتماد پیدا نشو. آیا داعش وسلوال افراطی ډلې خپل لمن تر افغانستان غځولې ده؟ په دې اړه به هم په خبرونه کې واوري. د غزنی ولایت ګڼ اوسیدونکو امنیت ته اندېښمن دي.
د غزنی د ښار او د سوادیو امنیتي وضعیت تر پخوا څو چنده خراب شوی ده. په نږدې دوه میاشتو کې تقریبا 15 تنه د ښار په مابین کې د هدف وژلو ښکار شوی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو چې پکې متخصص ډاکټر د غاښونو پر ناروغي شغیدلی.
سخت شیان و متول یو عمده علت دغه خرابیدو ده. او همچنان ځینې وخت پس خلک دې ته توجه نه کوي چې خپل غاښونه په وخت ومینځي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ د ملګرو ملتو عمومي اسامبلۍ ته وینا وکړه او د افغانستان په اړه وویل چې اسلام آباد د همکارۍ سخته اراده لري. نواز شریف همدارس د افغانستان د نوي حکومت هڅو ته اشاره وکړه او هیله څرګنده کړه چې لدی سربه د افغانستان او پاکستان روابط بهتر شي. د نواز شریف ته څرګندونو جزئیات ته جنقالی کوسی پر راپور کړي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته د افغانستان په اړه وویل
افغانستان از ګوینګ ثرو مومنټس سکیورټي political and economic transitions.
افغانستان دا مهال د سیاسي او امنیتي انتقال په درشل کې ده. پاکستان د تل پچیر د افغانانو د خېګنې په مقصد د هغوی په څنګ کې ولاړ ده. زه د افغانستان خلکو ته مبارکي وایم چې د انتخاباتو پروسه په بری سره ترسره کړه. نوې مشرتابه تخپلې نه کې هله وړاندې کوم او د همکارۍ او مرستې وړاندې ورته کوم. مونږ پوره باور لرو چې دا تاریخي پروسه به د یو قوي متحد او باثبات افغانستان اړتیا رامنځته کړي.
would culminate in the emergence of a stronger more stable and unified afghanistan.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دغه راز هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې د پخلاینې او سولې عملی به هم په دې هیواد کې ثبات او سوکالي رامنځته کړي.
we also hope that the process of inclusive afghan led
موږ دغه راز هیله منو چې د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې پروسه به پر مخ وړه شي او په دې هیواد کې د لایووالي ثبات او سوکالۍ سره به زیات مرسته وکړي. پاکستان له افغانستان سره د مساوي امنیت او سوکالۍ په روحیه ژورو دوه اړخیزو اړیکو ساتلو ته ژمن دی. دواړه هیوادونه له ګډو چیلنجونو یا آزمیښتونو سره مخامخ دي او د زیاتې همکارۍ او تفاهم اړتیا یې رامنځته کړې ده. په تېر یو نیم کال کې موږ په هوښیارۍ سره افغانستان ته د دوستۍ لاس وغځاوه ترڅو سختې مسلې حل او په خپلو کې همکاري زیاته کړو. موږ په دې کار کې پرمخ تللي یو. د پاکستان صدر اعظم په شمالي وزیرستان او قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د خپل هیواد د پوځي عملیاتو په اړه خبرې وکړې او زیاته کړه چې پاکستان د تروریزم د لمنځه وړلو په مقصد په سیمه کې پراخ عملیات پیل کړي دي. نواز شریف د افغانستان لوري ته هم د تروریزم ضد عملیات مهمه بلل او ویل
complementary counter terrorism measures on the afghan
د مطلوبو نتیجو د ترلاسه کولو په مقصد د افغانستان په خاوره کې هم د تروریزم ضد بشپړ عملیات اړین دي
to achieve optimal results.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ تفاهم پکار دی. د افغانستان او پاکستان اړیکې ولې په تیرو لسو کلونو کې خراب پاتې شوې دي؟ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا مسله څېړلې. د دې امریکایي ورځپاڼې د خبرې کړې مقالې جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي افغانستان له ډېره وخته دا وایي چې د پاکستان استخباراتي اداره یا آی اس آی د افغانستان د دولت مخالفو وسلوالو ته خوندي ځایونه ورکوي او ملاتړ کوي، خو په دې وروستیو کې افغانستان دا هم وایي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه د روان کال تر پایه له افغانستانه وځي، پاکستان طالب وسلوال استخدام کوي او روزي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي پاکستانی چارواکي دا ادعاوي په سخت ردوي او د افغانستان پر ولسمشر حامد کرزي تور پوری کوي چې هغه بې ځای شک کوي او د خپل حکومت د ناکامۍ لپاره له دوی څخه د قرباني ګډوري جوړوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی واشنگتن پوسټ ته ویلي دي پاکستان تر اوسه د افغانستان د چارو واګي په خپل لاس کې د اخستلو خوب نه دی هېر کړی. د پسرلی راهیسې تر 2000 زیات پولیس او عسکر وژل شوي دي. دا شمیره د تیر کال د همدې مودې تر تلفاتو 2000 زیاته ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي د تلفاتو شمیره کې داسې لدې کبله هم زیاته شوي وي چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي او افغان ځواکونه تر ډیر فشار لاندې دي، خو افغان چارواکو اعلامیه هم خبرې کړې دي چې پکښې کې پر پاکستان تور لګوي چې افغانستان ته د طالبانو د ملاتړ لپاره کمانډو ځواکونه، پوځیان، ډاکټران او پوځي سلاکاران لیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي د افغانستان د استخباراتي چارواکو لخوا ورته ویډیوي بیانونه ورکول شوي دي چې د دې چارواکو په وینا د جګړې پر مهال د نیول شوي پاکستانیانو دي. په دې ویډیو کې یو کس وایي چې په پاکستان کې د آی اس آی د یو کارکونکي په مرسته له زندانه په دې شرط راخوشي کړل سو چې په افغانستان کې د طالبانو سره کار وکړي. په بل ویډیو کې یو سړی د هلمند په جګړه کې لیدل کیږي چې په پنجابي خبرې کوي. د افغان استخباراتي څېړونکو په وینا دا کس پاکستانی استخباراتي چارواکی دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا پاکستانی چارواکي د دې ادعاو له کبله په غوسه شوي دي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز واشنگتن پوسټ ته ویلي دا هر څه حقیقت نه لري. د پاکستان د پوځ ویاند جنرال عاصم باجوا بیا واشنگتن پوسټ ته ویلي چې په پاکستان کې تروریستي حمله په افغانستان کې پلان کیږي. راپور زیاتوي چې د جون په میاشت کې پاکستان د پاکستانی طالبانو پر ضد په شمالي وزیرستان کې درانه عملیات وکړل، خو افغان چارواکي وایي چې دا عملیات د پاکستان پلان و چې تروریستان لخپل هیواد د افغانستان خواته وباسي.
د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه مو یو تحلیلي مطلب اوریده. په یوې خبرتیا پسې په واوري چې آیا د اسلامي دولت یا داعش لمن تر افغانستان او پاکستان پورې غځېدلې ده؟
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځني صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. په یو ویډیو کې چې نوې خبره شوې وسلوالو کسانو په افغانستان او پاکستان کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره خپل یووالی اعلان کړی دی. آیا دا په دې معنا ده چې د داعش لمن له افغانستان او پاکستان ته هم وغځېده؟ په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې خبریال چارلس ریکنیګل یو راپور برابر کړی چې لنډیزې احمد تکل اوروي.
په داسې حال کې چې افغانستان ته د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د لمنې د غځېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې، داسې نښې نښانې لیدل کیږي چې په سیمه کې داسې ډلې هم شته چې غواړي له داعش سره یو ځای شي. یوه نښه ازادۍ راډیو ته رسېدلې هغه ویډیو ده چې درې تنه وسلوال پکې لیدل کیږي چې مخونه یې په نقابونو پوښلي او د اسلامي دولت یا داعش تر تور بیرغ لاندې ناست دي. دا درې کسان په پښتو خبرې کوي او ادعا لري چې د لوی افغانستان د اسلامي تنظیم استازي دي. دوی وایي چې د داعش او د دې ډلې د خلیفہ ابوبکر البغدادي په ګټه جګړې ته چمتو دي. یاد شوی نات سرګند ویان چې په غزنی چې لهجه خبرې کوي د افغانستان او پښتونخوا پر ټولو وسلوالو او همدارس د پاکستان او ایران پر بلوچستان غا کوي چې د داعش تر بیرغ لاندې سره یو شي، خو ویان که څه هم د نوي اسلامي خلافت پر شاوخوا د ټولو اسلامي نړۍ د اتحاد خبره کوي، خو کله ناکله د ملت پالنې احساسات هم څرګندوي. دا کس پر لپسې د پاکستان پر پنجاب ایالت د حملو غوښتنه کوي، د افغان طالبانو پر مشرانو تور لګوي چې د اسلام آباد د ګټو لپاره کار کوي، او داعش ډله د هغه ځواک په توګه ستایي چې د ده هیوادوال ژغورلی شي. دا ویډیو یو اونۍ وروسته له هغه ازادۍ راډیو ته ورسېده چې یو ناڅرګند کس په غزنی ولایت کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره پر ټلیفون تماس ونیو او ادعا یې وکړه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش استازی دی. خو په هغه ویډیو کې چې ازادۍ راډیو ته استول شوی، د دې ډلې د غړو د شمیر او ځواک جزئیات نه دی ورکړل شوی او نه دی ویل شوی چې کوم کسان پکې دي، او ځکه اوس د حکم کول تقریبا ناممکن دي چې آیا هغه کسان چې ازادۍ راډیو ته پر رسیدلې ویډیو کې ښکاری پر رښتیا د داعش له مشرانو سره اړیکې لري کنه. خو د داعش د سمبول له کارولو او هغه درناوي څخه چې داعش ته د دې ویان په خبرو کې ښکاري څرګندېږي چې د اسلامي دولت ډله اوس په دې سیمه کې څومره مشهوره شوې او د پراخېدو لپاره څومره چانس لري. ځینې استخباراتي کړۍ په دې باور دي چې داعش ډله په افغانستان کې د نویو غړو په لټه کې ده. په افغانستان کې یو روسي ډیپلومات پروانونه کې وویل چې ځینو سرچینو دته خبر ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې یو دفتر پرانیستی، خو دا ونه ویل چې په کوم ځای کې. د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استاذي زمیر کابلوف وویل موږ خبر یو چې د داعش ډلې نږدې سل غړي افغانستان ته رسیدلی دي. کابلوف وایي د معلوماتو لمخه داعش، طالبان او حتی القاعده تندلاري او لرواجه وتلې ډلې ګڼي. نو موري وایي چې داعش خپل ایديالوژي چې له تشدد ډکه ده نوې او پرمختللې بولي. که د اسلامي دولت ډله د ختیځ خواته مخه کړي، امکان لري چې له طالبانو سره چې اوس مهال د سیمې تر ټولو ځواکمنه ډله ده مقابلې ته اړوځي، او ښایي دا مقابله د وسلوالو له استخدامه پیل شي او بیا موسمي جګړو ته ورسیږي. تیره اونۍ د حزب اسلامي یو قومندان چې له طالبانو سره یو ځای جګړه کوي وویل دای ډاډه دی چې مشران به یې له داعش سره خپل یووالی اعلان کړي. معلومه نه ده چې د میرویس په نوم دا قومندان یوازې د ځان لخوا خبرې کولې که د ټولو لخوا. رویټر خبری اژانس تیره اونۍ راپور ورکړ چې د جمعیت الاحرار په نوم د پاکستانی وسلوالو طالبانو یو ډله له داعش سره د یووالي پر بلنه غور کوي. د دې ډلې ویان احسان الله احسان وویل داعش د اسلامي شریعت د انفاز او د اسلامي خلافت د جوړېدو لپاره کار کوي. موږ یې درناوی کوو او کله موږ څخه مرسته وغواړي نو له غور وروسته به په دې اړه پرېکړه وکړو. له بلې خوا داسې نښې نښانې لیدل شوي دي چې ځینې ډلې لاله مخکې په پاکستان کې د اسلامي دولت د ډلې لپاره کسان استخداموي. رویټر خبری اژانس د پېښور د یو ملا امام له قوله لیکي چې د اسلامي خلافت په نوم یوې کوچنۍ ډلې په تبلیغاتي پاڼو کې خلکو ته له داعش سره د یو ځای کېدو بلنه ورکړې ده.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
تکل شوی ده چې بل سبا اشرف غنی احمد زید افغانستان د جمهور رئیس په توګه د لوړې مراسم په کابل کې ترسره کړي. ازادي راډیو په دې ورځ ځانګړي خبرونه لري. خو د افغانستان نوی حکومت ته د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان یو لړ وړاندیزونه کړي دي. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان د افغانستان نوی ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله ته په ویل کې ویلي چې دوی باید په هیواد کې د دوامدار بشری حقوقو د ستونزو لپاره حل راوباسي. د بشری حقوقو د څارنې په نړیوال سازمان کې د آسیا په برخه کې مرستيال فلم کاین وویل نوی افغان حکومت باید د بشری حقوقو د پرمختګ لپاره کار وکړي او په تیرو 14 کلونو کې د بشری حقوقو په برخه کې سوي پرمختګونه للاسه ورنکړي. فلم کاین زیاته کړه چې نوی ولسمشر او اجرایوي رئیس باید دا په ډاګه کړي چې د دوی د ملي یووالي حکومت به د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه چې له ډېر خطر سره مخامخ دي. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په وینا د بې ثباتۍ په حالت کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت رامنځته شوی دی او د حکومت په امنیتي ځواکونو کې داسې کسان شته چې په تشدد کې لاس لري. د هغو امنیتي ځواکونو د غړیو پر خلاف چې د 2014 کال په ناوړه چلند او تشدد کې لاس درلود، له څېړنو وروسته یو کس هم نه دی محاکمه شوی. نوی مشران باید د بشری حقوقو لپاره خپل ځغ پورته کړي او د چارو تبته لپاره پرته هر څوک چې په تشدد کې ککړ دي باید محاکمه شي. د بشری حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په وینا د شذو د حقوقو په برخه کې چې کوم پرمختګونه سوي دي هغه اوس له خطر سره مخامخ دي. شذې او نجونی د اخلاقي جرمونو په نامه محاکمه کیږي. د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د شذو پر ضد د تشدد پر خلاف باید جدي ګامونه پورته کړي. د افغانستان رسنۍ له 2001 کال را په دې خوا د دې هیواد لپاره یو لوی لاسته راوړنه ده. خو ډیری خبریالان وایي چې د دواړو وسلوالو او قوي سیاستوالو لخوا له تهدید سره مخامخ دي. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په وینا پر خبریالانو سوي بریدونه باید په پوره توګه وڅېړل سي او په دې پیښو کې ککړ خلک محاکمه سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له ودما شام ته روبه جوړی بیا ساتي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنی په ټوله افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسدآباد، پل علم، پارون او غزنی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 خبریشي. غزنی ته پسې ورځو. په غزنی کې یو شمېر کسانو شکایت کړی دی چې امنیت ډېر زیات خراب شوی دی. په دې اړه د ازادي رادیو خبریال سید شاه سقیم یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی. دا راپور مخکې تر دې چې دا راپور سره واورو د کابل ورځپاڼو ته به کتنه واورو. رحمت افغان دغه ورځپاڼو ته کتنه کوي.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو منتخب ولسمشر ته د باور لیک د سپارلو او له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته باور لیک ورکړ. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي دا سمه ده چې پر افغان ولسمشر سخت او درانه فشارونه راغلل. دغو فشارونو له ځان سره پراخې ستونزې هم درلودې. د لیکوال په باور اوس دا سیخکاری چې د ولسمشر د مشروعیت د خرابولو لپاره هڅې له ناکامۍ سره مخ شوې او اوس ټول پوهیږي چې اشرف غنی احمدزی د افغانستان منتخب ولسمشر دی. بلخوا ملي ارمان ورځپاڼې د کارپوهانو له قوله لیکلي اشرف غنی احمدزی ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا ورکړل شوی باورلیک اعتبار نه لري. محور خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي پر اشرف غنی احمدزی د لویدیځو رسنیو تبلیغاتي فشارونه پیل شول. وړاندې په مطلب کې راغلي نوی افغان ولسمشر ځکه تر فشارونو لاندې نیول شوی چې د لوړې تر مراسمو وروسته په 24 ساعتونو کې به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د لیکوال په باور د امنیتي تړون د ژر لاسلیک په برخه کې ځکه له بیړه کار اخیستل کیږي چې د یا تړون نیمګړتیاوې وپوښل سي. دا وساخ پلواکی ورسپانه د سرمقالې عنوان ده ل امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند لاستیک بیا بیا غوړ تاړتیا لري. د لیکوال په باور امریکا په هیڅ بیا له افغانستان نه وځي نو نوې دولت باید ل لویدی سره عاقلانه چلند وکړي او د امنیتی او دفاعي تړون په ګډون هر څو ور سره په پټو سترګو نه مني. هوا دولتي ورسپانه په خپل سرمقالې کې پوښتنه کړي د خوندې او باوري انتخاباتو لپاره باید څه وشي. لیکوال وړاندیز کوي باید ولس ته ټول هغه لاملونه بربنډ شي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د اوږدوالي باعث وګرځېدل. همدارنګه وړاندې په سرمقاله کې راغلي نوی ولسمشر د انتخاباتو په کمیسیون کې داسې کسان باید په دندو وګماري چې ورته د ولس ارادې لوړې وي او د چا زور او زر ته تسلیم نشي.
دا سجی رادیو دروان خبرونه په پیل کې مو په کورونی خبرونو کې د خبر درلو چې د غزنی والی وای اجرستان ولسوالی ته مرستندوی ځواکونه رسیدلی دي او دغه ولسوالی چې پرون د سقوط په حال کې و چې د افغانستان د دولت مخالفو واستوالو محاصره کړې و نن د غزنی د والی په وینا شغورل شوې ده او امنیتی ځواکونه چې نوی ال تر رسیدلی دي له پخوانیو سره یو ځای شوې دي او له مخالفو واستوالو سره جنګی شي. د افغانستان د غزنی اوسیدونکو وای د دویم پړاو ټاکنو تر تیرېدو وروسته په دغه ولایت کې امنیتي حالت خراب شوی دی. دوی وای په ښار کې هدفي وژنه زور اخیستی او د ولایت ولسوالي یو په بل پسې د سقوط له ګواښ سره مخامخ کیږي. په دې اړه سید شاه سقیم یو تفصیلي راپور لري.
کای غزنی به د هیواد او سیمې په کچه یوازینی ښار وي چې د نظام وسلوال مخالفین او هدفي وژنکو پکې تر سرتیرو د خوندیتوب احساس کوي. په دغه ښار کې په تیرو دوو میاشتو کې په هدفي وژنو کې د ویشتل شویو کسانو شمیر لسګونو تنو ته رسیږي چې لویه برخه یې وژل شوي دي. حیرانوونکي لا دا ده چې په دغه ولایت کې هدفي وژونکي یا پیاده ګرځي یا پر بایسکل سپاره وي، خو چې کله له ډېر احتیاط څخه کار واخلي نو له زرنج رکشې څخه د سړک پر غاړه پر ولاړ سرتیرې ډزې وکړي. هدفي وژونکي له ځان سره داسې وسلې ګرځوي چې ډز یې نه اورېدل کېږي، په سپینه ورځ یې د سرتیرو پر سر ورنیسي، ډزې پرې کوي، وسله یې له ځان سره اخلي او بیا بېغمه زړه پر بایسکل پښه اړوي. امنیتي چارواکي اوس تر زیاتې اندازې پورې له هدفي وژنو سره معافیت اخیستی دی او په یوه یا دوو ورځو کې د یوه سړي په نښه کېدل ورته عادي خبره ښکاري. که څه هم دا مهال د هدفي وژنو له ویرې په سخته څوک پیدا کېږي چې له روانو ناامنیو سر وټکوي، خو د غزني ښار ځینې اوسېدونکي وایي د ښار پر سړکونو په رڼا ورځ ویریږي.
میرویس د غزني د ښار اوسېدونکی یم. د غزني د ښار او ولسوالیو امنیتي وضعه تر پخوا څو چنده خرابه سوې ده. دلته هدفي وژنې، طالبانو هجومي بردنه، راکټرانی د خلکو ذهنونه بیخي ګډوډ کړي. په نږدې دوو میاشتو کې تقریبا 50 تنه د ښار په مابین کې د هدفي وژنو ښکار سوې. په دې کې قومي خلک، امنیتي مسؤلین، امنیتي سرتیری او حکومتي کارکوونکي شامل دي.
یوازې غزنی ښار نه دی چې ناامنۍ پکې زیات شوې، بلکې د دغه ولایت د ولسوالیو اوسېدونکي هم ادعا کوي چې په کلیو کې د پخوا په پرتله د وسلوالو شمیر څو برابره زیات شوی او سرې سترګې پکې وژنې کوي. د ولسوالیو وسلوال هم ښار ته راځي، خلک تښتوي او بیا یې یا د پیسو په بدل کې خوشې کوي یا یې وژني. په تیرو څو شپو کې لومړی د غزنی د حج او اوقافو رئیس وتښتول شو چې وروسته یې جسد وموندل شو. تر هغه وروسته د استناف څارنوالۍ د تحقیق مشر تر تښتولو وروسته ووژل شو او د ترانسپورټ تښتول شوی رئیس لا هم د وسلوالو په منګولو کې دی.
محمود یم د قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکی. ټاکنو له دوهم دور وروسته په غزنی کې امنیت شاوخوا 80% خراب سوی ده. د مرکز په ګډون په دریو څلورو ولسوالیو کې ناامنۍ بې حده زیاته سوې ده. د وسلوالو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي. په ښار کې هدفي وژنې دوام لري، مخه یې نه نیول کېږي. تقریبا 4-5 ولسوالۍ تر شدید امنیتي تهدید لاندې دي.
په دې سربیره په دې وروستیو کې وسلوالو د غزنی د 50 ولسوالیو لارې تړلې، د ځینو ولسوالیو زیاتې برخې یې له پخوا راهیسې نیولې او تر ناوې وروسته اوس اجرستان ولسوالۍ هم د سقوط پر کرښه ولاړه ده. وروستیو ناامنیو خلک ویرولي او دا مهال د دغه ولایت ډیری اوسېدونکي نورو ولایتونو ته د تلو هڅې کوي.
له تیرو دوو درو میاشتو راهیسې په ښار کې هدفي وژنې ډېرې زیاتې سوي دي. تقریبا د شپېتو تر اویا شاوخوا کسان په نښه سوي دي. د غزني په ښار دننه کې د پوستو په لس متري حتی په د پوستو مخ ته د امنیتي ځواکونو په شتون کې هلته وژل سوي دي. خلک په نښه کېږي او وژل کېږي، دا ورځ تر بلې زیاتېږي. همداشان که ولسوالیو ته وګورو، د ولسوالیو وضعیت ډېر خراب ده.
د غزنی والي د وسلوالو له بریدونو څخه د خلاصون په موخه ځینو رئیسانو او سرتیرو ته اوراد او دعاوې ورښودلې او په دې باور دی چې که دغه اوراد وویل شي دوی به د وسلوالو له بریدونو په امان وي. د غزنی زغره په تن سرتیرې له والي صاحب سره ځینې دعاوې تکراروي.
خداوند دشمن شما را ذلیل، رسوا، شرمنده و به خاک بالیده داشته باشند.
موږ ډیره هڅه وکړه چې د غزنی د ورستیو ناامنیو په اړه د غزنی د امنیتي چارواکیو نظر هم واخلو چې ولې د وسلوالو او هدفي وژونکو په نیولو نه دي توانېدلې، خو تر ډیرو هڅو وروسته هم ونه توانېدو چې په دې اړه ورباندې خبرې وکړو.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د شمن شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د غاښونو پر ناروغي شخېدل دي. له هغه لارو چارو مو خبرې وي چې څنګه کولای شو چې خپل غاښونه وساتو څو ستونزو سره مخامخ نشو. البته پروانه خبرونه کې د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت د محبسونو او توقیف خانو د ریاست لمرستیال جنرال محمد عارف سره هم مرکه خبرو. د افغانستان په بیلابیلو محبسونو کې د بندیانو د وروستیو حسابونو په ارتباط ازادي راډیو ته